په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر ترک وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول کنجته شوې دي. ترک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې خبر اعلان ته وکړې او ویل د ژوند له ټولو اړخونو څخه په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ګوښه کول په دې نړۍ کې بې ساري دي. ترک دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځني کمپاین ته چې سبا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پای ته رسیږي په اشاره نن په یوه ټویټ کې ویلي چې موږ باید د حقونو ضد او د حقوقو ضد او د جنسیت ضد ویناو په وړاندې په ګډه ودرېږو. نوموړی وایي په ټولیزه توګه جنسیتي مساوات ته باید پام وشي او زیاته کړه چې د ښځو حقونه بشري حقونه دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار کولو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوي هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه راپورته کړې ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستیاله اماندا کاتنزانو وایي په نړیواله سطح د ریکارډ تر کچې اړتیاو ته پام دا ډیره په پام دا ډیره مهمه ده چې ټولنو ته د مرستو رسولو د هڅو په وړاندې ټول خنډونه لري شي. نوموړي د افغانستان وضعیت په اشاره وویل چې تیر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. هغه زیاته کړه موږ نشو کولی د سبا د بحرانونو وړاندوینه وکړو خو کولی شو چې نن په دې برخه کې یو نړیوال وضاحت رامنځته کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر ترک وایي کلک عزم لري چې له پیکینګ سره د هغو راپور د موندنو په اړه کار وکړي چې مخکینی کمشنر خپور کړی او ویلي دي چې په شنجن سیمه کې له اویغوریانو او نورو مسلمانانو سره د چین چلند د بشریت ضد جرمونه بلل کېدای شي. د چین د بشري حقونو له سابقې سره چلند د ترک لپاره چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې دغه دنده پیل کړې یوه ستونزمنه مسله ده. د رویترز د راپور له مخې پیکینګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پخوانی مشر میشل باچلی تر فشار لاندې راوستې وه چې دغه راپور خپور نه کړي. خو نوموړي دغه راپور څو دقیقې مخکې له دې چې دنده یې پای ته ورسیږي خپور کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به بل سبا د یکشن به پورس خبري وکړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره به هم وغږیږي تر څو د تور سمندرګي لاره د ملګرو ملتونو ملاتړ د غلو د صدراتو هوکړه پیوړی شي. اردوغان دغه څرګندونې نن په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د غونډې ته د اوکراین ولسمشر هم د ویډیو کانفرنس لاره وصل شوی. ملګرو ملتونو درېونه مخې اعلان وکړ چې د تور سمندرګي له بندرونو څخه د اوکراین د غلو د صادراتو پروګرام څلور میاشتې نور وغځول شو. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام اووه نیمې بجې به په لومړۍ لوبه کې کروشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې یولس نیمې بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن د دسمبر 9 لفظ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي د فساد مخینه ولې خو خلک بیا وایي چې لا هم فساد روان ده.
اوسنۍ حکومت هم که څه هم دوی ټینګار کوي چې موږ فساد سره مبارزه کوو خو دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې فساد سره دوی مبارزه وکړي.
په اندونیزیا کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو پر پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار وشو. د طالبانو د حکومت ویان د دغه کانفرنس د غوښتنو په باب وایي
دغه غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو پو نظر هم اخیستی.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوښه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
یو راپور کوم په غزنی کې په ژمی کې د لاندې کولو دوه تکتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری وخنو د دې په خطر چې ژمی په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په امراسته وړاندې کوم. نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پر افغانستان واکمن طالبان وایي د فساد مخه تر ډیره نیولې ده او په دولتي ادارو کې هغه څه رشوت چې په خواني جمهوري نظام کې اخیستل کېده د هغو مخه هم ډب کړي. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د فساد له شره نه دي خلاص شوي. افغانستان به هر کال د شفافیت د نړیوال سازمان د نړۍ د هیوادونو په لیست کې تقریبا د اخرو هیوادونو په انقطار کې راوستل کېده. د دې هیواد وګړي اکثره له فساد ډیر ځورېدل. دا چې اوس په افغانستان کې فساد په کومه کچه روان دی جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان واکمن طالبان دا کوي چې دوی توانیدلې په دولتي ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې رشوت ورکول شي او یا هم واخیستل شي. دا لویه دعوه داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او تر خواهی په دولتي ادارو د څار کوم خپلواک بنسټ نشته. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دوی په دولتي ادارو کې د روڼتیا لپاره په ټولو برخو څار کوي.
فساد محبوس شوی ده او اسلامي مرد فساد په وړاندې ډیر کوټلي ګامونه اخیستي دي او جدي ده او اجازه هم نه ورکول کېږي چې فساد وشي.
دا ادعا داسې مهال کېږي چې واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته او یوازې د پاسپورټونو د ویش له پیل سره سم لسګونه کسانو ازادي راډیو ته په دې بهیر کې د فساد خبره کړي. همدا ډول طالبانو په خپل هم په ځلونو د یو شمېر کسانو د نیولو خبره وکړه چې د دوی له قوله له خلکو یې د پاسپورټونو د جوړولو لپاره پیسې اخیستې وي. هغه یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اداري فساد لا هم شته او له دې پدیدې سره مبارزه یوازې د شعار تر کچې محدوده ده. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
فساد یعنی بیخي اوس مهال ویل شو چې بیخي اوج ته رسیدلی دی او دغه د مبارزې خبره چې دا صرف یو شعار دی، د دې پر وړاندې اصلا هیڅ مبارزه نه ده شوې. اوسنۍ حکومت هم که څه هم دوی ټینګار کوي چې موږ فساد سره مبارزه کوو، خو دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې فساد سره دوی مبارزه وکړي.
یو بل تن چې دی هم نه غواړي نو موضوع یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
خدمات نشته نو فساد یوازې صرف د پاسپورټ او د تذکرو د ویش خبره ده او هغه کې کله بندي کله خلاصي. دا اوس په بازار کې په یو نیم زر دوه زره ډالر باندې چې دی پاسپورت کیږي او دغه سی تذکری هم درواخله او خلکو ته ضرورتونه لري په دغه باندې روان دي.
افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په اداري فساد د ککړو هیوادونو د نوملړونو په لومړیو درجو کې خو څه کال دا نوملړ نه دی اعلان شوی. تر خوای اوس مهال یو مهم بحث د حساب ورکولو او رونتیا نشټواله ده. د بیلګې په توګه د طالبانو د قانون وزارت یو شمیر قانون په قرارداد ورکړي، خو د دې قراردادونو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنۍ او خلکو سره نه دي شریک کړي او یوازې هر اونۍ ال دې قانونو در لاسه ورغلي او پیسو په اړه معلومات ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي حساب هم شته او نږدې دوه میاشتې وړاندې د دوی ټولو ادارو ملت ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکړی دی. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د خنډا سمحال مطرح کیږي چې نن د دسمبر 9 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې له یادونې موخه د فساد مخنیوي او تر خوای د مخنیوي د لارو چارو په اړه د عامه پوهاوی لوړاوي ده.
و موردل چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې د فساد مخه نیولې ده او د تیر د جمهوري نظام په پرتله ادارو کې اوس رشوت نه اخیستل کېږي. خو خلک بیا وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې فساد دوام لري او دوی له دغې شومې پدیدې ډیر کړیږي. افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان د کلنۍ راپورونو په وروستي لیست کې د نړۍ البته د هیوادونو په اړه د نړۍ په وروستي لیست کې راته د شفافیت د نړیوال سازمان د 2000 کال په راپور کې افغانستان 138 ځای نیولی و. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه پو سره هم وڅېړو. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم له امریکا را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیره غلاست.
جوړ پخیر.
آزاد صاحب، اداري فساد په تیر جمهوري نظام کې ډیر حاد و ډیر خلک له دغه شومې پدیدې کړېدل. د طالبانو په واکمنې دو سره تر یو حد پورې د فساد مخه نیول شوې ده، خو طالبان وایي چې جرلې استلې دي. آیا تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په دې خو شک مست چې د فنی نظام تر ټولو د فنی نظام د لنګیدو یو تر ټولو لوی لامل هم دغه فساد وو، لیکن دا چې طالبانو په حکومت ولې کې د فساد ته جرنلست سی وی دی فساد ستکن د دې اډان اسمه ده د کومه معلومات چې په تیر په دغه سمیش خبره سی وی دی او هغه شخصي معلومات زیل رمه د ځینې سرچینو څخه د ګمرکاتو څخه نیولې بیا د افغانستان تر معدنه پورې دی او تر قاچاغ پورې طالبان چارواکي په فساد کې خورا لوی لاس لري. او د دې تر څنګه د هغه د دولتداري د کوټولې د ماشين د څخه د لپاره آیت هم نه لري، نو دې مجبور نه او قصد نه او شعور هم دا کار کوي. نو دا چې د خوا په پرتله باندې فساد رقم سوې دی، زه فکر نه کوم چې د فساد د خوا په پرتله د جمهوریت نظام پر پرتله باندې رقم سوې دی، بلکې سرچینې نشته یا هغه اشتمنه یز دې تر څنګه د فساد لپاره چې لازمي پیسې په حکومت کې وي او د بیلابیلو دندان په لاس کې دي، همدارنګه د افغانستان خصوصي سکتور او افغانستان دولتي ماشين چې څومره په صف کې وو، هغه څه اوس نشته. نو طبي خبره ده چې فساد بیا هغه کچې امرچې ته سویله کنه د خپل په فساد نه بحثوسی زه فکر کوم چې تر خو به رسوي کوم سویل نه ده.
یعنی هغه چې فساد په افغانستان کې تقریبا په تیر جمهوریت نظام کې په تقریبا ټولو دورو کې ډیر عام و، یعنی چا شرم اور نه کاول دینه په ډیرو دولتي ادارو کې کارونه نه کېدل تر څو پوری بل چې دولتي مامور یا یو بل چا ته پیسې نه ورکول، هتاه ډیر دند هم د پیسو په مقابل کې ویشل کېدل او خلک ګمارل کېدل. یعنی فکر کوي چې په هغه کچه بیا هم دغه فساد روان دی؟
په همغه کچه روان دي، لکه ریټي ځا سره روان دي. یعنی پرته لیشل په سمه کوار ورته تاسو نه خبرې دي د پاکستان کې د پاسپورت ریاست کنيول دي، د پاسپورت د ویشن دارنګ حتی د پاکستان د هیواد د ویزو په ویش کې د طالبانو خورا ډیر لاسته دي. تر څنګ یعنی د 10 دقیقې لپاره هم ستاسو خلک نیول کیږي او بیا د پیسو په بدل کې د امنیتي دفاعي رقم د طالبانو جوړګانو دی بیرته خوشی کیږي، نه حق نیول کیږي نه حق خوشی کیږي. د دې تر څنګ د داسې راپورونه هم خبره سپوله چې ځینې کسان په خوانی چارواکي چې خورا ډیرې پیسې درلودې یا شتمنۍ په افغانستان په بانکو کې باندې وي، هغه د کمیشن یا د دعوت کمیشن په نوم راغله، لکه خپلې پیسې وسلې او برخې طالبان ته ورکړل او دا دقیق دي. نو په تر هغه ته زه په دې باور یم چې د پخوا د جمهوریت د فساد په پرتله دغه فساد خورا ډیر دی. دا چې هغه امکانات نشته چې جمهوریت کې وو، نو ځکه دا فساد کم ښکاري. کنی به دې کې هیڅ تغییر نه راغلی، که تغییر راغلی یا کوم منفي راغلی یو ډیر سوی وو.
د فساد په ګډون ډیر نور مواردو چې پخوا نړیوالو سازمانونو راپورونه خبرول، هغه راپورونه اوس دوی ډیر اکثره نه خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان به تل په دې اړه راپورونه خبرول، دا ځل نه خبر کړی یا ول دوی وایي چې موږ هلته لاسرسی نه لرو معلوماتو ته یا خلکو ته چې خبري وکړو. آیا علت هم دا دی چې نړیوالو هم لاس نیولی په ډیرو مواردو، یا د امنیت په برخه کې، د فساد په برخه کې، د ځمکو د غصب په برخه کې، په مختلفو برخو کې؟ البته
تر ټولو مهم بحث هم دغه دی چې هغه نړیوال یو کو داخلي د شورګان نوي کو نیو ګانو چې د فساد یا دغه څه د نورو ناوړو کړنو باندې یو نظارت کوي، هغه لاسرسی نه لري. په افغانستان کې داخلي رسنۍ چې هغه په مطلق ډول سانسورسته وي، هغه رسنۍ چې د بهر نه خبرونه خپروي، د ستاسو رسنۍ د ازادۍ یا د امریکا غږ او د نورو رسنۍ په ګډون باندې، هغه په افغانستان کې د خبرونه د طالبانو لخوا البته په هغه د ټولنیزو رسنیو په نور لارو خپریږي، اما په افغانستان کې د اف ام د لارو هغه رسنۍ څخه د سانسورولو نه شوی یو بندیز ولګی دی. همدارنګه نړیوالې ادارې چې په دغه مسایل باندې نظارت کوي، کډنه کولی او پر وخت باندې خپل راپورونه خپرول، د جمهوریت محل باندې یو ته حد میسر و، یو حتی د اکثر داخله پورې تلل دی، غزه مواد راځل او هغه خپرول، او افغانستان کې د روان فساد بشپړ راپور به شفاف ډول خپور کړي. نن هغه امکانات به شنه چې هغه په باندې بندیزونه لګیدل دي، راپورونه ټول سانسوریږي. نو دا یو ټولو لامل دی چې د شفافیت نړیوال اداره ونتوانېدل چې دا د افغانستان د فساد په حق باندې راپور ورکړي.
ډېر مننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو چې په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په اندونیزیا کې د افغان جنو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوي کانفرنس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانستلو او د افغانانو ترمن د خبرو په پیل ټینګار وشو. د دې کانفرنس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویل شوي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي وبلله.
یو ځل بیا په یو نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان چونو او خزو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لری کولو غوښتنه د افغان خزو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی وو، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکو ګډون سره به افغانستان وکولای شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو اساسو ګډون کړی وو، دا منل چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې لننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو روسي لګول شوی او محدودیتونه او بندیزونه افغان جنو او خزي اغیزمنی کړي. د افغان خوځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان خوځو جنو د ژوند د خوالي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوای د افغان خوځو جنو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅه او کوټلې ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د یو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسنی حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا غوی د ډیالوګ خبره کوي، ځین نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه باندې نشي دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه باندې چې موږ ضرورت وینو افغانان اس کې ضرورت او ځین نور مسایل هم سي مګید په حل په چارو بوختیو.
وخت له طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی لشپګم ټولګي پورته دنجونو خونځي وټړل. دروختیا په هنه وزارت پرته په ټولو دولتي ادارو کې خزل کار منه کړی، پونجونو خوځو مخ پټول اجباري کړل، لمحرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه، ل سیاسي او ټولنیز مشارکت محروم کړی، تفریحي پارکونو، خاري خزینه حمامونو او سرپټولو بغالوتې هم د خوځو د ورتلو مخه ونیوله. حغه کړنی شي په کور دننه نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړ، خو طالبان له هم خپل دی پریکړو شاشوی نه دي. د افغان خوځو تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان جنو او خوځو په وضعیت داسې مهال بحث کیږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنر هم په افغانستان کې د خوځو او جنو په اوسنی حال شوور اندېخنه خوتلی. د دې ادارې د استرالیا څنګه نن سهار په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی، په افغانستان کې د خوځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسي لړګواخ سره مخ دي. هغه څه چې د یونیت سی آر لقوله د افغان جنو او خوځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د انډونیزیا په کانفرنس کې د افغان جنو او خوځو د تعلیم او کار ترڅنګ د افغانانو په خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه زما همکار په تیر جمهوریت نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول غونډې د وضعیت له سمون سره مرسته کولای شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کیږي، بحث کیږي یا هم سفرونه کیږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکای ځانګړی استازي تام وس دی خوراغه او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د خزو د حقوقو پاک له غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسائل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو د خزو حقوق دی د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم بیا د یو ټول شموله سیاسی جوړښت رامنځته کیدل دي او درې مهم بیا تروریستي ګروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډې کیږي په دغه درې محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب، څومره فکر کوي چې دغه ډول حڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي، ممکنه ده په دغه شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې و نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلی د تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده، او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیری نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي، تحول هغه صورت کې راتلی شي، دا پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصامیمو مرجع شته، هغه نیولی شي، اما د سیاسي تصامیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله، داوځه سپتا په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله چې مذهبي د مذهبي تصامیمو د پاره طالبان کولای شي پریکړه وکړي، خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري، نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري، آیا ممکن ده چې طالبان دی د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د خزو د حقوقو پاکله او چې د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي، په دې حکره طالبان څه نرمش وښي، بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي، د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي، ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو پوه عمر داودزیو
له خبرونو ور اخوا.
د کونړ امانوګي ولسوالۍ د ننګلام تنګي اوسیدونکو پر سندې پل جوړولو او خپل کلو ته د سړک غځولو لپاره شر پیل کړی. دوی هر ورځ په نوبت راوځي، څوک له غره تیږې راوړي، څوک هم له خوړ شګې، او څوک هم نور کارونه سرته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ امانوګي ولسوالۍ اړوند د ننګلام تنګي چې سین دواړو خواو ته په سلګونو کورونه له یو بل جلا کړي او تر اوسه یې د نخلولو لپاره پل نه دی جوړ شوی، اوس یې ځایي اوسیدونکو خپل مټی را بډوهلي او پل جوړوي. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي ډاکټر زلان صافی او صفت الله:
مونږ انشاءالله حشر کړی دی، ټول کلیوال او ځوانان راوتلي وو، لګیا وو د پله د ډیریو کار مو پیل کړی دی، سیخ او سیمټو یو سمرسته ملګرو کړی دی، انشاءالله نور هم کیږي، او دغه پل بم جوړو، دغه سړک هم جوړو انشاءالله.
د مونږ چې دی د ننګلام تنګي پل باندې کار شروع کړی دی، ټول ځوانان راوځي په خپل موټو باندې کار کوي، کم کومک کم دغه مونږ سره نه ده شوی، په خپل لګی او تیږي ماته او شګم راوړو، او کومکونه هم کوو، چاندي هم کوو، په خپل موټو او په خپل هلو ځلو باندې به انشاءالله دغه کار سرته رسوو او کوو.
زلان صافی وای په تیر حکومت کې د پل جوړولو لپاره د ډیرو دولتي دفترونو او خیریه مؤسساتو دروازې وټکولې، حکومت نتیجه ورنه کړه.
تقریبا شل کال مونږ هڅه وکړل چې دلته یو ډونر پیدا کو دولت وی، کو نړیوال سازمانونه وی، ارڅوګي مؤسسات وی، چې مونږ ته دغه سرک را جوړ کړي، خو ونه توانی دلو چار سره مرسته په دې برخه کې ونه کړله.
ځایي اوسیدونکو وس هم له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په یاد کار کې ورسره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې سند ننګلام تنګي خلک یو له بل جلا کړي او ستونزو سره مخ کړي دي، او دوی هڅه کوي چې د پول او سرک جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
دالته یو څلوېخ فوټه اوږد کانټینر او د دې ورنو چې نوره فائدې واخیستې شي، د پل تینا ډیر ښه کار کېدلو، د لس متره پل به غارزه ما ولایت ته یوړه. والی سي محترم هم را سواده وکړه چې دغه د کانټینر ورته په اختیار کې درکم، پل به ورنه جوړ کو او مشکلات به ور حل شي، او ټول کلی چې سین په دوانه خو پراته دي سره به وصل شي. کوشش کوو چې همکار مؤسسات هم ور باندې خبر کو تر څو دې اوسره همکاري وکړي، او په خپل توان او طاقت مو چې څومره فورا ده ان شاء الله موږ هم سره منډه کوو.
د مانوګي ولسوالۍ د ننګلام تنګي وسیدونکو په داسې حال کې د سړک او پل جوړولو لپاره شر کوي چې د یاد ولایت زیاتې سیمې او لري پرتی درې لا هم له سړکونو او پلونو بې برخې دي، چې له عملې د ناروغانو او وړینو توکو د انتقال پر مهال ستونزو سره مخ وي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او د هم د خبرونه ورسای راپور د افغانستان د نور سړو سیمو په څیر په ژمي کې په غزنی کې لاندې کول تر اوسه دوه د لاندې کول په ورس په ځینو سیمو کې قربانه ملمستیاوي هم کوي چې په غزنی کې هم دا شی تر اوسه رواج لري. نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک به ډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په ښه ډول باندې تیر کړو بدې یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي په هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لړې په خوا پات سوي دا دوت اوس هم دغه دوت هم داسې روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیل له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی او دود پاتې دسي. کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدل دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضی کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه بي ورسره حلالول، دغه تر څنګ بیا د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریجې خورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا دغه شیان اوس فیرنټ کې اضافه سوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کیږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمی د هوسایي مو